بزرگ هم منابع به طوری استفاده شده که از او ما به شکل دوامدار استفاده بکنیم. بله. بازم این تمام مراحل مربوط به میشه به
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. اپیل په خبرونو باندې کوو. د راپورونو لمخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلونو له کبله نږدې سل کسان مړه شوي دي. د طالبانو چارواکو ویلی دی چی پا سیلونو که پا غور هم درنگا پا فاریاب ولایت که گرنو خلکتا مرگ جوب لاوخته ده. ده کرا راپورنو پاساس پا فاریاب که سیلابونو شپک شپیتا و پا غور که 50 کسان مرکلی دی. پا اینی حال که ده ملگرو ملتونه ده ماشمان ده ملاتر وجه صندوق یونیسف ویلی پا غور که سیلابونو ماشمان هم مرکلی او زرگون کورونه ویجار کلی دی. یو شمیر سیلاب زپلی وایی کم رست ورسر ونشی یو بشری ناورین با رامینسته شی. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په ډیورند کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څلور ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون پوربند موافقه کړې. د راپور په اساس دا وکړه پرون په ډیورند کرښه د خرلاچۍ په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوي چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. د تېرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر شنبې ورځې د پکتیا په ځازي اریوب، ډنډې پټان او د خوست په ځازي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورند کرښه پرتې دي له پاکستاني عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي. دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې شوې وې خو رسما په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د عدلي وزارت وایي د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخوندزاده په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړی. دغه وزارت د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي دا قانون په دریو فصلونو او اوویشتو مادو کې ترتیب شوی او په رسمي جریده کې خپور شوی. د اعلامیې له مخې د دغه قانون له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه ولري د سوال کولو معنی دي. د طالبانو یو مخالف وسلواله ډله ادعا کوي چې د تخار ولایت په مرکز طالقان کې د طالبانو د ځواکونو پر یو موټر په برید کې څلور طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي. د افغانستان د ملي مقاومت په نامه جبهې تېره شپه په ایکس پاڼه لیکلي دا برید پرون ماسپښین د طالقان ښار د امنیه قمندانۍ په شل مترۍ کې وشو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په شلو اوره نړیوال جام کې د ګډون لپاره ویست انډیز ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ د خبر له مخې د لوبډلې اکثر لوبغاړي د کاریبیان یا سنت کیټس او نیویس ټاپو ته رسېدلي. په خبر کې ویل شوي لوبډله به په دې ټاپو کې نړیوال جام ته د لا ښه چمتووالي لپاره لس ورځني تمرینونه وکړي. د لوبډل مشر راشد خان په ګډون لا هم شاوخوا و افغان لوبغاړي د هند په غوره لیګ آی پی ایل کې لوبو ته دوام ورکوي خو کرکټ بورډ وایي ډېر ژر به ټول لوبغاړي سره یو ځای شي. اخو راشد خان له څلورو کلو وروسته پرون کابل ته تللی دی. تمه ده د افغانستان لومړنۍ نړیواله مسابقه په اوسني شلوریز جام کې د جون په دومه د امریکا په متحده ایالاتو او ویست انډیز کې په بخښنې سره په ویست انډیز کې د یوګاندا سره وشي. یو ورځ وروسته له هغه چې اکسیوس مجلې په عمان کې د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو په اړه راپور ورکړ، په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي د خبرو ترسره کېدل تایید کړل. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي پرون د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو په اکله د رسنیو د پوښتنې په جواب کې ویل دا خبرې یو روان بهیر دی. ایران استازي زیاته کړه دا خبرې نه لومړۍ وي او نه به وروستۍ وي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون په زهران کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاحکار جک سلیوان سره وکتل او د واشنگتن او ریاد ترمنځ د ستراتیژیک تړون د مساودې په اړه خبرې وکړې. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس وایي په دې کتنه کې دواړو هیوادو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په بېلابېلو برخو کې د هغو د پیاوړتیا پر لارو چارو او همدارنګه په غزه کې د جګړې د بندولو په اړه خبرې وشوې. ملګری ملتونه وایي د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د بریدونو او پرځینو برخو د سختو بمباریو له امله شاوخوا 800,000 فلسطینیان چې د غزې په دې جنوبي ښار کې پناه اخیستې وه تښتېدې ته اړ شوي. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې UNRWA مشر فیلیپ لازاریني په دې اړه وویل پر رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې فلسطینیان په پراخه کچه بې ځایه شوي. د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي هلته د خبرونو تفصیل لوستلی شي. طالب چارواکو تایید کړي چې په فاریاب او غور کې وروستیو سیلابونو تر سلو ډیر کسان مړه کړي دي. د فاریاب یو زیانمن د سیلونو په اړه وایي:
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن او یوه دانه یې هم کور والا، یوه دانه یې هم لور. دا خو مکمل ګرده وړي دي. نو دا درو دانو جسدونه پیدا شوي دي او د دوو دانو دانه نسته پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده بخې.
دغه تاسو ته رپورټ لرو چې له پاکستانه یو وار بیا سلګونه افغانان راایستل شوي دي او راستانه شوي افغانان وایي چې ټول ژوند دې په پاکستان کې وو او اوس په افغانستان کې څنګه دي ورپاتې. نور مسائل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
طالب چارواکی وایي چې په فاریاب کې سیلابونو شپک شپې ته او په غور کې 50 کسان مړه کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم ویلي په سیلابونو کې ګاڼ ماشومان هم مړه دي. دغه بنسټ په خبره زرګونه کورونه ویجاړ شوي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. اخو یو شمیر سیلاب ځپلي وایي که مرستې ورسره ونشي یو بشري ناورین به رامنځته شي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د لړې په دوام په غور او فاریاب کې د جمعې او شنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه او مالي زیانونه اړولي دي چې ویل کېږي له سلو زیات کسان یې مړه کړي دي. په فاریاب ولایت کې د طالبان حکومت د والي ویان اسمت الله مرادي رسنیو ته په لیږدول شوي ویډیو کلپ کې په یاد ولایت کې د شنبې ورځې د سیلاب د تلفاتو د تازه جزئیاتو په اړه وویل:
سیلاب خورشان کې دیشه ضرورت فاریاب سره زرګشت کې در برګیرنده ولسوالۍ ګرځي.
په هغه سیلابونو کې چې تیرش په د فاریاب ولایت په ګرځیوان، بلچراغ، قیصار او چلګزی ولسوالیو کې راغلي وو، درانه مالی او ځاني زیانونه یې اړولي چې په پایله کې شپږ شپېته کسان مړه، 15 ټپیان او 8 تنه لا درک دي. دا په داسې حال کې ده چې د پرون ورځې سیلاب کې 3300 کسان ډېر شهیدان شوي وو.
در سیلاب دیروز بیش از 18 نفر در این ولسوالی
ها. خو بیا د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قنی په خپل اکسپانه په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 50 کسه خودلای. پرون په غور کې د طالبان حکومت د والی ویان عبدالواحد حماس هم ازادي رادیو ته د شمیرې تایید کړي وي، خو هغه د هم ویلي وو چې او شمیر کسان نادره کدي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د می په 13 په خپل اکسپانه د غور ولایت له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي یا د سیلابونو ماشومان هم مړه کړي او په زرګونه کورونه یې له منځه وړي. یونیسف یاده کړي چې په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق دغه شان سیلاب ځپلو ته د مرستو راجلبولو خبره هم کړې ده. هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو مرستندویو بنسټونو او تمویلونکو څخه یې سیلاب ځپلو سره د مرستو او د دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې. د غور او فاریاب ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که ورسره مرسته ونشي یو بشري ناورین به رامنځته شي. د غور ولایت د مرکز اوسیدونکي بشارت او د یاد ولایت د مرغاب ولسوالي اوسیدونکي سیاوش ازادي راډیو ته وویل:
مردم یک خانه شون به اثر سیلاب ها آواره شد.
هغه خلک چې کورونه یې د سیلابونو له امله له منځه تللي، د اوسیدو لپاره ځای او د خوړو لپاره ډوډۍ نه لري. د مرستندویو بنسټونو او خیریه موسساتو لخوا تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی ترسره شوی. که پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي.
اگر توجه صورت نگیره یک فاجعه انساني رخ میدهد.
مردم خسارات زیاد دیدن تا از خانه گرفته
باید. خلکو تا دیر زیان رسیدلی، لکورونو چخد نیولی تر کروندو پوری طول منزد للی. هغه ولسوالیو تا چه دیر زیان رسیدلی، هغه شهرک و مرغاب دی چه اوسیدون که پغونده یو کشپی سباکوی
شبها را در دیپه ها سکردن.
د فاریاب ولایت د چلګزی ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم په یاد ولسوالۍ کې د سیلابونو د ځاني زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ماماګې په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن او یوه دانه یې هم کورواله، یوه دانه یې هم لور. دا خو مکمل ګرد وړي دي. نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوي دي او د دوو دانو دانه نسته تر اوسه نه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده، بخې کورونه نړولي دي، مالونه وړي دي.
د یادونې ده چې د غور او فاریاب تر څنګ له بدخشان، تخار، سرپل او نورو ولایتونو هم له تېرو څو ورځو تر سخت ورښتونو وروسته د سیلابونو راوتلو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ثور د میاشتې د یوویشتمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. مخکې تر دې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه چې لړۍ له کوچني اختر راهیسې پیل شوي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له دغو سیلابونو څخه زیانمن شوي مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
ازادي رادیو ته غواګست. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدو وزارت وایي په تیرو درې ورځو کې له پاکستان څخه افغانستان ته شاوخوا یو نیم زر افغان کډوال راستن شوي. اخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر له پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه په خپل نیز راپور کې ویلي، د مې له 12مې تر 13مې له پاکستان څخه باندې 2000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې یو اویا فیصد پی او آر کارتونه درلودل. په پاکستان کې شمیر افغان کډوال به وایي دوی له یادې واده د اسل کېدو په اړه اندېښمن دي او ان یو ښار څخه بل ښار ته اسانه تګ نشي کولای. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د ساور له 20مې څخه تر 29مې نیټې پورې 1440 نوي افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري ډول راستنه کړل شوي دي. یاد وزارت په خپل اکسپانه لیکلي چې دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنه کړل شوي وو. په ورته وخت کې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه په خپل اونیز راپور کې ویلي چې د میاستې له 12مې څخه تر 13مې پورې شاوخوا 2026 کسان ستنه شوي چې یو اویا سلنه یې پی او آر کارتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پالیسۍ دوام چې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل شوی او لا هم دوام لري. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې له ډیرو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسیږي له ډیرو اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت د بټیزي سیمې یو افغان کډوال ولی ازادي راډیو ته وویل،
کار ژوند او مکتب د چنان سکولونو دا ګره سره بیا ځای کیږي. بیا راته مشهیم نشته، یو پټ مزکم دلرو کندوز کې وسیږو او مزکه نه لرو مشخصه پلان
په پاکستان کې. یو بل افغان کډوال چې نوی غوښتل پراپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې له دریو کلونو راهیسې په یاد هیواد کې اوسېږي خو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله ښار او بازار کې په اسانه توګه تګ راتک نسي کولای.
ستونزې دومره زیاتې شوي چې داخل پاکستان کې د یو ښار څخه بل ښار ته تګ ستونزمن دی د افغانانو لپاره. بالاخره وضعیت تر دې حده رارسېدلی چې افغان کډوال د رواني ناروغۍ ښکار شوي. که همداسې د افغانانو جبري اخراج ادامه ولري، دا به د کډوالو حقوقو او بشر حقوقو ضد عمل. راتلونکي کې اندېښنه دا ده چې افغان هیواد کې د بیکاري کچه له مخکې څخه زیاته وه او د افغان کډوالو په جبري اخراج سره به نور هم د بیکاري کچه اوج ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د طبیعي پیښو د زیاتوالي او بېوزلۍ له امله زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. سربیره پر سیلاب ځپلو چې کورونه، څاروي، ځمکې او نور شتمنۍ یې له لاسه ورکړي، په دې وروستیو کې له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي افغان کډوال د خپل ژوند له بد وضعیته شکایت کوي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی او افغان کډوال فیض الله ایوبی چې دوه میاشتې وړاندې له پاکستانه ایستل شوی، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې کاروبار نه لري او ژوند یې له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
افغانستان ته چې کله راغلو نو موږ کورونه نه لرل، نو اوس دلته یو زړو گروه که ژوند کوو چې هیڅ د ژوند کولو دپاره آماده په افغانستان کې و اقتصادي وضعیت بیخي په صفر روان دی. کارونه نشته د ژوند کولو دپاره، هیڅ نه ده برابره، نو اقتصاد بیخي په صفر دی، هر څه پکې لوړ دي، قیمتونه لوړ دي، په سخت حالت کې موږ پلن روان یو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR او د کډوالو نړیوال سازمان IOM تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له ځورونو او خپل هیواد افغانستان ته له ستنېدو وروسته له بیکارۍ او بېکورۍ سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړل، چې په ترڅ کې یې تر نیم میلیون ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي وه چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر یو نیم میلیون ډېر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د قرغیزستان او پاکستان چارواکو وروسته له هغه سره ولیدل چې په بشکک کې د بهرنیو محصلانو خلاف په تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 9 ټپیان شول. ویل کېږي چې 15 پاکستانیان دي. د قرغیزستان د باندنیو چارو وزارت مرستیال اوازبیک اتاخانوف نن په بشکک کې د پاکستان له سفیر حسن علي زیغام سره لیدلی. اتاخانوف ویلي وضعیت تر کنټرول لاندې دی او قرغیز چارواکو د شوې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. پرون له بشکک څخه نږدې 140 پاکستاني محصلان په یوه الوتکه کې ولېږدول شول. دا وروسته له هغه چې په پاکستان کې د دغې پیښې په ارتباط باندې په حکومت باندې انتقادونه او اعتراضونه زیات شول. په دې اړه پام وکړئ، د مشال راډیو د خبریال نیاز علي رپورټ ده.
د کرغیزستان په سرخار بشکک کې پر پاکستانی زده کوونکو د تشدد د پیښو پر ضد د مای په 13 په اسلام آباد کې د کرغیزستان سفارتخانې مخې ته او بیا په کراچۍ کې زده کوونکو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د مای په 13 په اسلام آباد کې اسلامي جمعیت طلبا د کرغیزستان سفارتخانې مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا مظاهرې په وخت د سفارتخانې بهر په ګڼ شمیر کې پولیس او امنیتي سرتیری ځای په ځای کړی شوي وو. د مظاهرې په وخت په اسلام آباد کې زده کوونکي او د مظاهرې یو ګډونوال امتیاز خان بیا مشال لیډیو ته وویل د پاکستان حکومت دی په کرغیزستان کې د پاکستانی زده کوونکو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
نو دا پروټیسټ او احتجاج مونږ ردی و جنه کوي چې په کرغیزستان کې زمونږ سټوډنټان دي داغو سره زیاتې روان او داغو پاسټلو کې چې کم زیاتې داغو سره روان دي، دا خلاف زمونږ پروټیسټ روان دي چې حکومت له پکان دي غوړه دي دغه مخنیوي وکړي. د حکومت نه به مونږ دا مطالبه ده او زمونږ کم سپیران دي دا ټول نه چې دیو دي د سټوډنټانو کم مطالبات دي هغه ومني او داغو خلاف دي کرغیزستان چې کم لوکل عوام دي چې هغه زمنګ په سټوډنټانو باندې تشدد کوي دي داغه دي جواب ورکي.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف په بشکک کې پر پاکستانی شو بریدونو تشویش څرګند کړی دی او کرغیزستان کې پاکستانی سفارتخانې ته امر کړی دی چې د کونکو ته د مرستو لپاره په لټولې هلې ځلې وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مای په 13 په یو بیان کې ویلي دي چې د کرغیزستان له چارواکو سره په اړونده موضوع تماس نیولې دی او ترې غوښتي چې د پاکستانی زده کوونکو خوندیتوب دې باوري کړي. په کراچۍ کې بیا پاکستان تحریک انصاف او اسلامي جمعیت طلبه د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرې په وخت د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ یو ځایي مشر اعظم خان مشال لیډیو ته وویل د کرغیزستان حکومت دې د تشدد په پیښو کې ککړ کسان ونیسي او سزاګانې دې ورته ورکړي او د پاکستان حکومت دې د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره سمدستي ګامونه واخلي.
حکومت
په اسلام آباد او کراچی کې دا احتجاجونه رستو له هغې شوي دي چې د کرغستان په سر خار بشکک کې د مای په 18 او 13 تر شپې مهال د تاوتریخوالي پیښې شوي وي. په کراچی کې مظاهرې په وخت د کراچی پوهنتون یو زده کوونکی اجاز محمد حیدری بیا مشال لیډیو ته وویل په کرغستان کې د پاکستانی زده کوونکو ژوند له سخت خطر سره مخ دی او د پاکستان حکومت او کرغستان کې پاکستانی کونسلګری د زده کوونکو هیڅ مرسته نه کوي. پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا چې د کرغستان چارواکو د پاکستانو په شمول د ټولو بهرنیو زده کوونکو په ضد د تشدد د پیښو غندنه کړې ده او ژمنه کړې ده چې د دې پیښو پلټنې به کوي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. په اسلام آباد او کراچی کې دا احتجاجونه په داسې حال کې شوي چې په بشکک کې زده کوونکي وایي د مای په 13 نیټه د ځایي خلکو او د مصر د زده کوونکو ترمنځ انخته شوي وه او له هغه پیښې وروسته ځایي خلک د تعلیمي ادارو په هستلو ورغله او په بهرنیو زده کوونکو یې تشدد کړی دی. د کرغیز حکومت په وینا د تاوتریخوالي په پیښو کې 1.5 کسان جوبل شوي دي چې 15 پکې پاکستانیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا چې په بشکک کې د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي دي او په دې لړ کې د پاکستان سیول ایویشن اتارټۍ په وینا چې د بشکک څخه لاهور ته په یو الوتکه کې 130 پاکستانیان بیرته راستانه شوي دي او په دې کې 140 زده کوونکي او 40 نور پاکستانی وګړي دي. د سیول ایویشن اتارټۍ په وینا چې نن د مای په 19 باندې یو بل الوتکه کې تر 100 زیات پاکستانی زده کوونکي بیرته راستانه شي. د یادې ادارې په وینا چې را روانه یو اونۍ بعد د بشکک څخه د پاکستان بیا له بیلو خارونو ته د پاکستانیانو د راستنېدو بهیر روان وي خو امکان دی چې په دې کې بدلون هم راشي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوښتل ملګری ملتونه وایي د غزې په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلو د بریدونو او پرزینو برخو د سختو بمباریو له امله شاوخوا 8,000 فلسطینیان چې د غزې په دې جنوبی ښار کې پناه اخیستي وه تېښتې ته اړ شوي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې له عصمت ساروان اورو.
د فلسطین لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی ادارې مشر فیلیپ لازاریني وایي په رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو له پایله فلسطینیان په پراخه کچه بې ځایه شوي دي. هغه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د می له شپږمې راهیسې کله چې اسرائیل په رفح کې عملیات پیل کړل د رفح نږدې نیمایي وګړي چې 8,000 کېږي سړکونو ته راوتلي او تیشي ته اړ شوي دي. د زیاته کړه د فلسطینیان هغو سیمو ته تښتېدلې دي چې د اوبو مناسبې سرچینې او روغتیایي اسانتیاوې نه لري. د جمعې په ورځ 14 اروپایي او آسیایي هیوادونو په یوه لیکې له اسرایلو څخه وغوښتل چې پر رفح ښار پراخ بریدونه ونه کړي. تر دې مخکې امریکا په وار وار له اسرایلو غوښتي و چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره له پلانه پرته په رفح کې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي. عینی شاهدانو هم پرون شنبه د غزې په شمال کې د کمال ادوان روختون په څنډه کې د اسرایلو د هوایی بریدونو خبر ورکړی دی. د اسرایلو پوځ وایي هوایی ځواک په غزه کې تر 70 ډیر هدفونه په نښه کړي. په عین حال کې اسرایلو ادعا کړی چې د رفح په ختیځ کې د دوی د ځمکنیو ځواکونو په بریدونو کې د حماس د افراطي ډلې 50 غړي وژل شوي او لسګونه تونلونه یې کشف کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپای اتحادیې له لورې ترهګر ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د حماس پوځي څانګې قسم لیوا ادعا کړی چې د اسرایلو په اسقلان بندر یې توغندي توغولي او د غزې ترنګې په شمال کې د جبالیې د کډوالو په کم کې د اسرایلو د قماندې مرکز هم په نښه کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د رفح پر ختیز له هوایي او توپچي بریدونو سره هم مهاله جنگي الوتکې د مصر پولې ته نږدې د غزې پر دغه ښار له پاسه الوتنې کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې په رفح کې به چې د حماس وروستۍ مورچې ګڼي د دې سخت دریځې ډلې پاتې ځواکونو ته ماتې ورکړي. په رفح کې فلسطینی سرچینې وایي چې اسرایلی ځواکونه د السلام، جنینا او همداراز د مصر د پولي پوښدو کې په فلادلفیا کې متمرکز دي. قاهره چې د اوربان په خبرو کې د منځګړي په توګه ګډون لري وایي چې که اسرائیل فلادلفیا ونیسي نو ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1999 کال د سولې تاریخي تړون سرغړونه وي. د مصر او اسرائیلو ترمنځ په 1999 کال کې د سولې د تړون له مخې د فلادلفیا یا صلاح الدین محور د دواړو هیوادونو د پولو ترمنځ حایله سیمه ګڼل کیږي. د دې تړون له مخې د رفح ښار د لارې نیول او د فلادلفیا په محور برید د مصر په خاوره باندې تیری او له دې موافقې څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د رسمي شمیرو له مخې د 2023 د اکتوبر په اومه پر اسرائیل د حماس په حملې کې شاوخوا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو وشل شول. د حماس تر کنټرول لاندې سیمې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیلو په ځوابي برید کې په غزه کې لږ تر لږه 15,386 کسان وژل شوي چې ډیری ولسی وګړي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شته وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټولنه د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ازادي رادیو تقوی است زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د ویب سایټ یا ویب پاڼې لاري اوریدلای شي. اوس هم ستاسو ځینې غږونه چې په بیلابیلو مسایلو مو د ازادي رادیو واتس اپ چینل ته را لېږلي دي تاسو ترتیب او په نوبت خبرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې لمن شټولو به جوړ او روغ خوشاله خوشاله وسه. زه د فرا ولایت څخه خبرې کوم. نو زه خپل یو مالدار یم، زیات مارونه لرم، ټوله کورنۍ گزارم هم په اندو مالو باندې ده. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلې دی په افغانستان کې مال ساتنم ډیر سخت تکلیف دی. خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلې دی چې تقریبا دا میاشت کېږي یا بالا تر میاشتې داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی په حساب باندې موږ میږه ورته وایو یا وزه ورته وایو، جوړ هیڅ عیب نشته پکښې کې. سهار په راکشي نه شو کوي یوه ادوي خپله بیا دوي ما په هغه مردارې سوي اوسي او ځای پر ځای هغه وي مړې اوسي چې وګورو بیا د هغو هغه لښونه یې را واخو خواتې وغورځو. خو هر رقم رنګ د رنګه واکسینونه مو هم ورته لګولي دي. نو متاسفانه چې هیڅ شی هم تر اوسه پرې ګټه نه ده ورته کړې ده. تقریبا په دغه څه میاشت کې یا څه باندې میاشته تقریبا شاید زما خپل د مال څخه تر 15 پورې دغه شی مړې سوي اوسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زو د دې ازادي چینل ټول اوردونکو ته سلامونه وایم. دا یو پیغام دی، ما زو عبد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. مخته د وکسي جوړه او روح خوشاله بیاسته. تعلیم ډیر ښه شی ده، تعلیم سواد هر انسان لپاره ښه شی ده. نو تعلیم سیوی بیا یو انسان پرمختګ کولای شي، پرمختګ لای شي. نو دموږ د حکومت څخه هم دغه یو هیله ده، ارزو ده، دا کومې دوایانې چې جوړیږي په افغانستان کې د دې باید پوښتنه وکړي، بس خاص وکړي، ښه تصفیات وکړي چې دا چیرته جوړیږي او څه پکې اچوي، څه پکې کاروي. نو بس دغه یو دموږ له حکومت څخه یوه هیله ده چې دې باید ښه معلومات وکړي. نن سبا ډېر د پیسو لپاره هر شی جوړوي، د انسان خطر نه کوي، سی انسان ته تاوان رسوي، یو انسان ته ضرر رسوي. ځان سره د پیسو غم ورسره یې بس بل کیسه کې نه وي.
علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیلي احترامات وایم. خدای دې چې جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه درسره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. دلته بغلان کې یو خو شبکې ډېر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، او بل سړکونه ډېر خرابې، لارې ډېرې خرابې دي، سیلابو بیخي ځپلي دي. داسې دا خلک چې سیلابو ډېر ځپلي دي.
وخت د مازیګر څلور نیمې دي. لنډو خبرو ته مخ را خلاص توایم. طالب چارواکو تایید کړي چې په فاریاب کې سیلونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړ کړي دي. اخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په غور کې سیلابونو ګڼ ماشومان وژلي او زرګونه کورونه ویجاړ کړي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په ډیورند کرخه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ لڅو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربند باندې موافقه کړې ده. راپور په اساس دا وکړه پرون په ډیورند کرخه د خرلاچۍ په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. د قرغیزستان او پاکستان چارواکو وروسته له هغه سره ولیدل چې په بشکی کې د بهرنیو محصلانو خلاف په تاوتریخوالو کې لږ تر لږه 9 ټپیان شول. په دې ډله کې د راپورو په اساس 15 پاکستانیان هم شامل وو. د طالبانو د عدلیه وزارت وایي د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخوندزاده په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو شمېر غړي ویست انډیز ته رسیدلي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته محرکلای کوم. نن خبرېږي چې د ورزګان ترین کوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپېته اولادونه لري خو رزق تیاریان دي. کندهار کې د اوخمرغانو په فارمونو هم خبرې درته لرم. هېواد ته د سیاستوالو د ورستنېدو او بیا نیول کېدو په تړاو هم ځینې مهم ټکي شته. دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوېمې چورلکې د سقوط کیسه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکي. ملګرو ملتونو کې د رای له حق نه د افغانستان محرومېدل سره لدی چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته پټم دي، خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رای حق واخیستل شو. افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی.
متاسفانه افغانستان ورستر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکه ګرځېدلی دی او هیڅ نوه رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هېوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري. که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي، افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی.
د بغلان سیلاب ځپلیو غمنګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولي. طالبانو ایله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکلی. د نړۍ مرستې کمرنګ او ځان یې بې پامه نیولی.
پیسې مزې چې نه خوراکي توکي سره نه پیسې سره دي نه سپرې سره دي چې نه سره دي وروره پیدا لا پوکې ګرځي وو
تباو برباد شده ما آمده.
با سوا و شپوش بیس کس هوادوال سرسری او ستی زخمیان سوی دی تقریبا اتزر اتز سوا نویس کورونا با کلی او جزی پروگه ویجار سوی دی.
ده خلکو پر نارضایتی ده طالب مشرانو سر خلاصی دل. ده معرف وزیر او چو نور چارواکوی اندیخنه خودلی چه پا شاخر چه و دیر ودون او اقتدار که پا مصروف پاتی که دو با ولست هیچ مخونه لرو.
صحابه کرام داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکو څوک به ورتلای نه شوای. ملاقات بیا په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه شوی ورسره کولی. د پلار صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلار صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر د ولس مور څخه مخ واړی پر بله خوا.
ما په حاکمه ډله کې د دوی ځینې مشران د دوی ځینې چارواکي هغوی داسې نخرې شروع کړې وي چې شروع کړې البته چې اصلا د ټوپک سالارانو د جنګ سالارانو او د هغه مقاماتو چې ځانونه له ولس نه پورته ګڼل هیڅ توپیر نه کېږي.
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د آزادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته لاغې د آزادۍ په انقلاب واوښتل چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي.
له سیاسي چیړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
بیا هم ستړي مشئ. که څه هم تیره اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایه اچونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رای ورکولو حق له دې عمله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب $600,000 نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنکړي د رای د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې لدی عمل ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنې $600,000 حق لوزیت نه ده داخل کړي. خو لدی هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینی ازادي رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنې فیس $200,000 دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کېدای شي. د افغانستان ترڅنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغه یو حالت کې به افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډیره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم اوسیږي که هغه حتی د رای ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډیره تاثیر ګذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورځ تر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوی رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري، که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي. افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی او دا ډیره زیاته د خفګان خبره ده.
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تیریدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویو سازمانونو د بغلان د سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزی 50 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې ترڅنګ 2 ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبي خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 40,000 ماشومان بې کوره شوي دي، 12,000 کورونه ویجاړ دي او ټول 80,000 کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادي راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزی د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی، ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړې او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مزل ناممکن دی. د سیلابونو اغېزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي. دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیز رسنیو هغه ویډیو چې یو بستکلې د وبولان بکیږي هغه د بغلان ولایت شهر د دې رسالي لکیانو استیمه ده چې تاسو وینئ دغه سیمه کاملا د وبولان د سوا خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تیریږي لمون سره پات شئ. تاسو ته د اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازیګر څلور بجې درې نیم بجو شاوخوا باران وسو با سیلاب راغی. سیلاب سره راغی ګیرې ته نور مونږه د خپل کور نه سو وتای سر لاغیم جنہ کې خوله بامبو ته جګ سو خوشیل راغی انډیواله مالونه حال ټول تباہ سو. فقط صرف ضرورت هم نجات ورکړی ده. پیسې مزې چې نه خوراکي توکي سره نه پیسې سره نه سپلې سره هیڅ نه سره وروره پینده لایقو کې ګرځي وو.
همه کې رسیدیم بیخی همه پوستا کې رسیدیم که حالی در سره که پوستا می برایم از بالا مسالی یک تیفه سر ما آماد. شش نفر شهید دادیم دیگر بستیم دی دو دانه سه نفر زخمی از شاسر اشتکو دیگر زنده برامدیم.
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل. یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ون لري نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپنا بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په څیرو ناهیلي لورایا څیوری غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دي ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې مونږ ډوډۍ وخورو دا کور به څنګه جوړ شي؟ په کومه پیسې به جوړ شي؟ د کومې کار څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تباه سوی چې نشته دي
یاره. مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې ده نور فرض هم د لاسه ورکړي دي. ځکه چې کورونه جدي ټول خراب دي. هلاکه هیڅ وسم یم دغه یو کورم لره دغه نور نم ځکه لرنو بل شه لرون دغه یو کور لره دم خو دم.
زموږ د مستند انزور پای خدای وی ژوري ویجاړی د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړه توګه سیلاب ویجاړه کړې ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. خوانځي، مدرسه، جماعت هر څه پکې ویجاړ شوی دی.
خانه ما لږ سیل براس موږ د خانه خو تازه مروسی هم کړم وساله کلیم رو بردګیس یک پرده یادګاری از من مونده یک ساعت یک قران کریم قران شریف مونده دیگه هیڅ به ما وجود زماندګی نیست. کل وساله ما سیل بردګیس یک خود باقی مونده.
د کلی منځ ته داخلي ګو پنری ویجاړه شوی کوڅه کې خلاصتمی د لومړی ځل چې بي صاحب کور ته پرته اجازه نه نوزم. د سیلابونو لامل د ویجاړ شوو دیوالونو خفت سیرا انسان جړوي. د دغه خونی پر دیوالونو یوازې زموږ سپیشل کتاب قران کریم پاتې او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنگینی خونی په لیدو فکر دی هلته بیای چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړېدلو کورونو پر لور ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړېدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډ وهلي.
خانه از بین رفته. ما همیز همی چیز میزی خودم میگیم که بکشیم بیرون نوسو قلاج کنیم دیگه چیزی زندگی در ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست. بیخی تباو برباد شدیم ما مردم.
د ویجاړ شوي کلی په یوه څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
یک تعداد زیاد مریضان ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض دیگه تا حال ما تانستیم برشان دوا بدیم و همچنان جراحات را که داشتن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه ها دهید تخریب شده، خیلی خانه های هسته که وسایلش تخریب شده. مردم بسیار به یک وضعیت اسوار قرار داده. امیدوار هستم دیگه محصاد نهاده هم که دوستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنه.
بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلین وایي د بغلان په یو شمېر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال بغلان، تخار، بدخشان هرات غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 132 کسه هیوادوال د ژوند له لاسه ورکړی او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستی زخمیان شوي دي. تقریبا 8,900 کورونه په کلي او جزي توګه ویجاړ شوي دي. تقریبا 3,910 مواشي هم تلف شوي دي.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپنا شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون له لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورستنېدو ادعا کوي، یو تازه د کونړ د پخواني والي وحیدالله کلمزي د ورتګ خبر هم ورکړی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې دوی د الاګل مجاهد په نوم د ولسي جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجي غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسیون د الاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته الاګل مجاهد پیسې ورکړې وې. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت ټیم مخالف ولسوال حاجي غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې ده چې د تماس کمیسیون له لارې افغانستان ته ستون شوی او مګر بیرته مجبور کړای شو چې هیواد پرېږدي او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړې که مړین کړي که ار څم کړي، خو تاسو بخنه کړي، تاسو بخلي یو، ستاسو مشران بیا د مشرانو خبره نه مني، بیا خو نو اسې وای اسې په راډوګانو کې او په دغو کې وای چې موږ صلح ده، موږ دا دي، موږ معافي ده. معافي دې ته وایي چې زه نه را وتښتېدم، معافي دې ته وایي چې زما زوی ونیسي، معافي دې ته وایي چې نور ماشومان ته وځوري، معافي دې ته وایي دا معافي ده، دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو پخوانی غړي شاپور حسین زوی هم ادعا کړې و چې له راستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د دې عواقب به ډېر بد وي او دا سنشي چې بیا به په دې خپلو کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی ترسره کړي په دوی به بیا دوی خپله پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن دی، د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله، شل کاله، دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او له ولس نه ځان پورته ګڼل دا بیعدالتي ده.
او بل غاړه که څه هم طالبان ځانونه د خلکو استاد او له ولسه راټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو څرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله آغا کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي او خبرداری ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسېدلي دي، خو اوس یې وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشستو برخاستو باید صادق وو، د خلکو سره ملاقاتونو باید صادق وو، د خپل ګرځېدل وره ګرځېدل هم باید صادق وو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې مشکو څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای.
د پلان صاحب دی ولاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر د ولس زمور څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاخرچیو او ډېرو ودونو په تړاو یې نیوکې پکې کړي دي.
ټوله نړۍ کې ګوري چې د افغانستان ملایانو یو طرف ښځو ته توجه کړې ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمان هم راغلی چې مشران به درېمه څلورمه ښځه وی که په شریعت کښې روا دي، خو په عمارت په پیسو خو یې مه کوه. که تا د عمارت په پیسو دا ښځې کړي، که تا د بیسالمال په پیسو دا ښځې کړي، خدای دې په دې ښځه کوم به که الله دې درته پنده کړي، له تا نه به خدای موږ ته بل ښه مشر
راکړي.
په هره ډله کښې ښه خلک او خلاف خلک هم شته، خو موږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کښې وینو، په سوشل میډیا کښې موږ او تاسو وینو، یو شمېر د دوی دغه مشران او قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي او اصلا ولس ته دوی هېڅ ارزښت نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نور هم پسې را ډېرېږي او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ را شي او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پېښو د پلټنو خبر ورکړ، خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړیو ځمکو پر سر وژل شوي دي او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړی ده. خو د امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هېواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش، خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي او په وینا یې چې د ایران په کرمان، روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پېښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکني مشر ایمن الزواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هېوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او که نه. د امریکا د سول انسټیټیوټ په راپور کې لیکل شوي که ترهګر د خپلو موخو په پوره کولو وتوانېږي نه یوازې غموونکي مرګ ژوبله به ولري، بلکې د امریکا په ستراتیژیکه سیالۍ به هم خورا منفي اغېز ولري. له دې وړاندې د سیمې یو شمېر هېوادونو هم له افغانستانه د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د طالبانو حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هېڅ هېواد پر ضد ونه کارول شي.
کاملا امکان لري چې د دو په وجود کې د نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسي نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په یو دولت باندې د خلکو نظارت نه وي موجود، خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي، تصامیم په څه نیول کېږي، بودیجه یې چیرته مصرفېږي، افغانستان ته څوک راغلل، له افغانستانه څوک ووتل، ولس اصلا نه خبریږي د دغسې مسایلو نه. نو په داسې یو په دغسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل هغه کاملا امکان لري او دا 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 بعیده نه ده چې دنیا دې یو ځل بیا له افغانستانه وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تېره اونۍ په افغانستان، پاکستان او کشمیر کې د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستاني وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ضعیفه سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستی او هغه مهال په اخو ډب واوختل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وویشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نه وي ترلاسه کړي آرام به نشي. بلخوا پاکستان تر خپلې ولکې لاندې کشمیر ته 23 میلیارده کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته یې د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاجون مشرانو ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تیرونی د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکې غورځېدو پراخ غبرګونونه پارولي او ګڼو د ټولنیزو رسنیو کاروونکو دا ډله له ملي شتمنیو سره په بې احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمېر نور فعالانو بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې او وایي طالبان د خپلو جنګیالیو له منځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می 11 موډل روسی چورلکه له جنگیالی غورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او 12 نور ژوبل دي. وایي دا MI 11 ډوله الوتکه په مرکزي غور ولایت کې سیمته د لویدلو کسانو د رایستلو لپاره تللې وه او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنگیالیو تر دې وړاندې هم یو څرخه کار د تمریني پرواز پر مهال غورځولې وه. او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله کوچنۍ خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیونه افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګولو وه چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد د رابرسره کېدو اشارې لرلې. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستان د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خوده خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخرې جوړې شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې ایډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بل موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلې او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولې د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توندې نیوکې وشوې. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به داعش ته ولاړ چې خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسې ویډیو و چې باسونه جوړ کړل. په خبره شوې ویډیو کې خودل شوې چې د طالبانو د کابل د ترافیکو لوی رئیس څه ډول د خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمې د هیوادونو کاروونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت ښودلی او ویلي دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دي او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نه خوندي ګرځي. خو نورو فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولی شي. او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترين کوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا مهال 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده 40 کاله وړاندې کړی دی او دا مهال 28 زامن او 40 لورګان لري خو 9 نور ماشومان مړ شوي دي. جالبه خدا ده چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مېرمنو ته یوازې 3 اتاق کور تر اوسه برابر کړي او اقتصادي وضعیت تر دې حد خراب ده چې ماشومان ته په ماړه ګیډه د یو وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپل ماشومان روزنې ته هم اړین دی او خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړې دي تقریبا یو مې په چیرو حکومت کړی دی. هغه د چیر نظام کې و هدف مجاهدینو شپې چې و بل می په طالبانو په چیرو طالبانو کې کړی دي بل می په چیرو طالبانو کې بل می د بدغه چیر څو په دغه حکومت کې سره ورو ده ما کوي او ما شمه د خدای مال د پندوستان اولاد ده
خو له روزګان ور اخوا مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د مرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیریدو په حال کې په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په ښار کې فعال شي د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دې ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه یوه هګۍ 15 کیلو ده خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهېدل نو ډیری ترې ناروغۍ مړه کړل فارم لرونکي وایي خلک یې سیل ته ورځي خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره اوړي په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو حکومت د دغو مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي
تقریبا جیش نه نیمه د هرات څخه راوړل وي او شپږ د نیمې بل چا باندې خرڅول نو بیا موږ سره پیدا نه دی وسره په خوراکه او په دیو په دوا او په شیو مستر نه خلاصې دی نو سره څخه مرس ولله چاو پښې کړې سولې سره څوک مریضان سولې مرس ولله او دا ولانی اوس پاتې دي دا اوس مخ په غټېدو ان شاء الله روان دي اوس یې چور امر کیږي کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پر سوي دا ساتنه موږ چې څه پاره کوو دا پارم د پاره کوو چې اګي واشي شانه دي چې خلګي را سخه یوسي او اوس موږ خلکو تور کړی دي خلکو را سخه وړي دي
تقریبا و د وې میاشت و چې موږ راوړل نو بیا خوراکام ور برابر کړ خوراکام ور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي نو خلګي څخه راځي سیل کې خلګي ګوري خلګي وړي دا د خلک د شو د پاره په باغچو په باغو کې لکې خلګي باغو د پاره وړي دا تقریبا 3 متر جګوالي لري دا غیاګي د دې نه ده نو دا غي د بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیر غي ده خوشپیش چې وچ شپیش پلوړ او جواري وسوکو نور خوراکه خنه پکښ نیوالي باندې خوراکه خنه جلاده او وس خوراکه وچ شپیش دي او جواري دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې
او پام دې سره آزادې رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم خو هر ونی د ونی د پیښو د جوړ تحلیل لپاره ما سید شینواری سره د آزادې په پاڼو خپل و مورز مهیروي